Matiz.
سلام ستړي مشه د ماسیګر شپک بجی دی تاسو مخه کلاساتې رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنی بازار کې لوی اور لګیدلې دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلمیو په مارکیټ کې لګیدلې د مرګ شوبلې یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپل رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښایي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګۍ هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولسو هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظت یاد کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنې یا گرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر د بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې راچ واخلي. د جرمني پولیسو وخزه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزا سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند ویل چې د بریدګری ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 بجې پیلېږي. تر لوبې مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کریسټیانو رونالدو سره د ځوانو تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په خبري کانفرنس کې وویل چې پر لامین باید د خلکو فشار نه وي او هغه پریښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 15:30 بجو پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شي. ایرانی چارواکي وایي چې تیر اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیول دي. ایران ته باور شو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې خوړلی ده. څنګه یې سړي زړه ورته
کېږي چې غوښې ته چې وي نو خوري وګورې زړه دې ورته کېږي نو بیا پرونو په خاصه ووایي بانانو سره مې وخوړله.
دانه په اړه نو چې سیاتر ته ولرو همدارنګه کابل د باور شو چې حل د خلک د پاکو بول نشته نشکېت کی
او به ورسته بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا وس د اختر دویم ورځ ده. تر اوسه پورې زمونږ دومره کور کې وب نشته چې موږ نیو پیل چې یو
نو مطلب نشته نړۍ وال مسایل ته هم تم کې کومه تیم وره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بی هم ستړی مشای ز فرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمیر بې وزلي کورنۍ وای مو د ورسته په دې اختر کې خپل ماشومان ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره د قربانۍ غوښې دي چې د قربانۍ کوونکو له خوا دوی ته ورکړل شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د قربانۍګانې کړې دي وای د قربانۍ د غوښو یو لوی برخه یې اړمنو کورنۍ و ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وای ډیر مودورو سید اختر لبرکته وکولای شول چې د خپل کورونو په دیګ بخارونو کې ور بیا غوخه پخه کړی. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي رادیو ته ویل
سوال
چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر واخا نو خوشاله ورته ټول شهر څنګه یې کنه سړي زلو ورته کیږي دی غوښه ته چې وې نو خو یې وګورې زله دی ورته کیږي نو بیا پرون موږ په خاطر وو وای باندې سره مې وخړل
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدون کې دا و نه غواړي نوم یې پراپور کې خبر شي ازادي رادیو ته ویل نن شپه با خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده
اس بیکاری از نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي میاشتې کې چې ما شومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستل شکر چې د قربانی اختر راغې او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله وو نن شپه به په خکړم
وخته میشه
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښو یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانی درلوده وایي د قرباني د غوښو یو زیاته برخه به وزل کورنۍ ته ځانګړې کړي دوی ازادي رادیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی دوی آن د قرباني په غوښو کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه لډلی د نومان پونم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات تلته غریبانه لرو ډیر زیات محتاج خلک لرو کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزل دي نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصہ چې خپل حصہ هم پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشل او غوته مې ورکړ ترڅو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خويندو ته ورسیږي ترڅو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري که څومره طالبان حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بیساري ډول لوړه شوې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر مانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یو وی په لګوي د کی دغه بنسټ په خپل ایکسپاند په بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو لمخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو زموږ غلازاده رادیو نه اوري د مرسي کوپرز په نوم یو نړیوال موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د وبلک مختصر مخامخ دی د دغې غیر دولتي موسسې په تازه چلن کې چې برټنوي ګاردن رسپانی پروند جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي جوړي څاکانی وچ شوی او کاوزه تم داسې دوام وکړي نو خایي تر 2013 کال پورې د کابل وب وچ شي تفصیل په دې راپور کې
دختر دوی مورز د تروسه بوري وبنشته د سلويخ متر سام
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمي اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوه مده خو د دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته رحمت الله زادي رادیو ته ویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر جوړې څاګانی وچی شوی او هر دور د ورسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورزی چې دوی ترې په بیا پیری
سلويخ متر سام وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو غونډین وهلی د غم دغمره څاګانی اوبو ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو دا وس تختر دوی مورز ده تروسه پورې زمونږ دومره کور کې وبو نشته چې مونږ ته یو پیاله چې وکړو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او مونږ به ته وبا خلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي
رحمت الله وايي مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د زمکی جوړوالي کې پاکي وبراوتلې خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي رادیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېخمن کړي دي نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي
موهد
بار بار ما اب دیوای پنلونو کی د میاشتې وزلو برازي چې دا بسنه نه کوي موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 پانی پورې لټانکرونه نو باخو دا یو لوی استونزه ده د سیمې د ټولو وسیدونکو لپاره
هی مشکل استه و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8 برتانوي ګارډن ورځپاڼه خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوس مهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچا 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداري ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورې سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزو په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسو زموږ غږ لا ساده راډیو نه اورئ. وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس به ورشو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبې په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبې او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نورو.
د غزې د بشری مرستو بنسټ وایي د شنبې په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشری مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطینی جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو ترهګر ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري آژانس ته وویل چې هغه د دغه ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشری مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشری مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړ برخمن دی په خپل عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، کنه نو دوی به ونه شي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بې طرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیر اونې ملګرو ملتونو ویل چې ګنشمیر فلسطینیان د لوګي سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې ملیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بېساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 15,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
وز به هم ایران تور شو حل تبا دیرنی چارواکو رستی و ترگندوونو پادا باندی وارو چوالی و پا تریاونی که پا زهیدان که پا لسگونو غیر مچاس اتبانی ولی دی. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
برکنم بسیار زیاد را دپورت ندن بر افغانستان
پرستان. در ایران در سیستان بلوچستان ولایت در زهیدان خار ایوه و سیدون که و دیچینه گختل در موضوع در حساسیت لاملای پراپور که نمخ پرسی ازادی راژیو تایوه ویل چی پا در ورسته یو که در خار نگرن افغانان نیول سوی او دپورت سوی دی.
تم کبن افغانان بسیار زیاد سال بیادالتی
و دلتا در افغانانو پر ورنده دیر ظلم بیادالتی و نوله چلند روانده نیول روانده او یوازی زهیدان که نه پا طول ایران که هم ده حالت دی. دلته ډیرې خلک د کار لزای ونی ول دی پورتي کړل خزي او ماشومانی هم دلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې د تازه ایرانی رسنیو د دغه هواد د چارواکو په حواله په دی ورسته یو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړای دی. ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبری آژانس شنبه د جنومه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیری وونه کې شپږ سو یو شپېته غیر مجاز اتبانی ول سوی دی. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلی چې دانی ونی د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوی دی. د یادونې ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې یوې میاشتې افغان کډوالې چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. آزادی رادیو تایو موبایل
یکی از فامیلا بود تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن تا اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی تقریبا مو کلکیگی چه دلتای جوان پاول اختر دو ورزی مخ که ده کل زینی ولی دی کورنی سخت نرم و خفه در دیری پلک نی پسی وکری چه بالاخره دو ورزی ورست اول را غلی چه مو پولیسو نی ولیو او نیم روز طرف تا مشری پوزی هم و نیم روز تای شرلی کورنی دلتا سرگردانه در دری مشومان و میرمنی دلتا پاتی دی دوی بل هیت سوک دلتا نلری.
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیما کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وایي چې په تیرې وونه کې د دغه هیواد په بیلابلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي رادیو ته وویل
نیول زخت زیاد شوی دی. افغانان دلته سخت په عذاب دي له دې ویرې چې وینې نیسي آن څوک تر نانوی تللی نشي درمل واخیستو ته څوک نشي تللی. اوس یې آن ښځینه پولیسو ته دنده ورکړې چې ښځې افغانانې ونیسي. زما روحي رواني وضعیت ډېر خراب دی. سهار چې کار ته ولاړه شم تر ماښامه چې بېرته راځم مېرېږم چې څه به کېږي. موږ افغانستان کې له ګواښونو سره مخ یو.
په راپور کې مرکه شوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هېواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بې اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیايي خدمتونو د بندېدو اعلان وکړ.
تاسیس مخه کلا زاده رادیو نوری و به همور شو د افغانستان لپاره د پاکستان لا پوخانی زنګړیا اساسی آصف درانی سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکور چې د افغانستان او پاکستان پر روان وضعیت ور سره خبري کړي دي.
موجوده تازه خبره دادا چې پاکستان او افغانستان دا وی چې مونږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما اوسوخت ګانا خسر شوی دي او د سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سلور شوی دي، خو دې سزای چې د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی ایکسس پوری نه ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څنګه غنی چې یره داد بد نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نکي؟
نه، نړۍ ګور نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا غوی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزه دی څنګه د هلته څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مناسب کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی دا هغه هیڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې د څلور کال سوی دا نړۍ دا مني چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه مني چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل شته دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم دا اوس اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا دی چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې سړي نو او دغه څه دي. مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موجو تجربه چې ولیدل په سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات او دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندل وو د طالبان حکومت، هغه سره هیڅ فرق نه پرېوتی. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کوم د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما او مطلب دا دنیا سره نه دی، او هغه ته یو شات نوم په دې چې هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصله کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بده کې د کڑکیچ لګ زیات شوه او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو پاړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګرا تګم شوه، آیا دغه مسائل دغه تکي د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
نه، ما پروسس روانو یعنی دوار حواد منس کی پروسس روانو مال هم دی کی شک نست او دا اوز دی شروع رو اغا شگرد خواهد روانه دا نو دا ډوشه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بله
تاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مودو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منس کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاین او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خوده د هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس خپل ځای وو خپل ځای چلی او خپل ځای د خپل یو حتی رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسسز وی هغه ټایم اخلي ځنه ټایم یو ینه زغرد مسلې حل وزي او ځنه ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان مې ستل وي ستونزه دا غو د چې پی غو هغه مسائل دی اوس او هیلا د روشي دی لړکې په سمزد غوونه باستل کېږي
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کوم نظر ګوري
یو سوزو او ستدي کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي دا نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي خبره دا چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا تاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چې را دا حقیقت نو دا سې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زم دا مطلب نه کوم دا ماته سورس راوښه چا دا وي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي دا سي زراعي وي چې هغه دا خبره کوي چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې سبسټنس سورسز به دا خبره کوي او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه
اکثر دا نه چې دا پروسس خپل ځای یو سمه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه کوي دا دواړه هوادو د شګر د لپاره د پرمختګ لپاره نو دا هله لرو خو زما زوس یعنی
پموتا تنزا اندازه خوشبینم دورانی سیب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې تاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټول په 200 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا تاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یاد دي نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نا هغه متاسفانه پروسه د ست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا شو موږ اوس د شو څه وی او هله لرم چې دا پر مخ کې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف د غیر هغه د دوی عمر کې بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دریز رورو سختیږي تاسو به کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې ده پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتان ته هم زه نه خبر دا خبر یې زه اورم کوم اپارات وایم مګر دا څه ما دا څه نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېری دی دغه دی اوس د سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او سیړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړم چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلق دغه څه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان سو وای هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وای چې ما ودلې دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.